سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجيدي سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شو دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي او د پروګرام موضوع مو مرختاری یا فارمداری ده چې څنګه خلک کولای شي چرګانو ساتي او څنګه د هغې له غوښې او هګیو ګټه پورته کړي. که چیرې تاسو غواړئ په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ، زه تاسې ته د واټساپ شمېره وایم: 00 420 24 24 داس موږ د واټساپ شمېره ده. د خبرونو وروسته تاسې کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او له متخصصینو وپوښتئ چې څنګه تاسې کولی شئ چرګانو ساتئ او له هغې ګټه پورته کړئ. همدارنګه خپلې تجربې هم له موږ سره شریکولی شئ. اوس د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 1.9 میلیونو زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی، پکې ویل شوي دي: د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو پاسلونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې ښځو د زده کړو لپاره شرایط مساعد نه دي. خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي، طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینوانس ویلي، له عامه ژونده د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دي: دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د یوه زده کوونکي ویناوې هم خبرې کړې دي چې ویلي دي: سواد ماته هیله راپخي. نن د سپتمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ ساوله 1978 کال رهیسی هر کال د سواد د ودی او پرختیا لپاره په بیلابیل شعارونو د ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کېدل شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا یې نه ده مشخصه کړی چې څو مزایلونه لیږدولی شي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپټل دی همغسې چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلی دي. اته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او یو د یو بل تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي چې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامسته شوې ده څېړنې پیل شوې.
د ژوند رنګونه
بیا مهم سلام ومنی ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګانو ساتو، څنګه یې خروزنه کولای شو، او د دې ترڅنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې سره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتئ موږ ته ووایئ چې څنګه مو چرګان ساتئ، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 2 2 4 6 1. دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسو راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغدارۍ د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغدارۍ د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد غالب مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد غالب مومند دوی وصل دي. مومند صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کلام کې تاسو ته ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خیر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استي. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو موږ په افغانستان کې کورنی چرګان روزو، نو یو او دوه برخو باندې موږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنې په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د هر څه لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې موږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 100, 150, 200 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنی اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنی ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکولی شي په ښه ډول سره خپل چرګان روزي، او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاسټمر د خوانه، یا ځنو هغه تجاران د خوانه چې هغې سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا پرې وپلوري، او بازار ته وایي خپل کورنۍ مشکلات حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول خزیه د موضوع ته لګروسته هم راشو چې هغه څډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي. خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې لکم ځای زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي لکم ځای زده کړو وکړي تر څو دوی کولای شي فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې داغه نه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چې هغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړې وي یا یو میاشتنی چرګوړې، څومره هوا ورته برابر شي په څو سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې، او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت په برخه کې چې غیر مسول کسان باید د فارم ته داخل نشي، او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي ځکه ډیر زیات خطرناک وي. سي امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي توان سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه مومند صاحب کور ودان. مخکې لدینه چې بل معلومات ته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. کچیر څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعد ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیز مساعد ده. کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ باندې سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسه دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېر ښهسته بو هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسه دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته بو هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولای شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتیګریډ درجې ته ضرورت لري، ګرمال ته ضرورت لري، نو دلته کولای شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابر کړي. د رطوبت تقریبا د 50 نه تر 60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کېږي. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې مخفلا په دې برخه کې تکاله کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي وي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتیګریډ تلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته به د چرګانو ساتنه کچا چرګان چې هولي فارمونه ډکوي نو هغه ټول به دک سره مخ وي، ځکه نشي کولای چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنگ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي چونکه هلته داخل کې آب و هوا خرابیږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړو نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کیږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو دپاره، د وایروسي ناروغیو دپاره چې هغه کې یو مرغمرګي د غټو غکې چورته وي، د دپاره یو پلچک حیثیت لري، هغه باندې اخته کیږي او بیا ټول فارم د منځ ځي، نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې مومن صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. انصر الله بختانی هم را سره وصل شوی د بختانی صاحب، تاسو ستړي مشه بخیر راغلی بختانی صاحب. مومن صاحب په دې خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. اها په بخښنه سره چې محمد اسماعیل نصری را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی مانه پونم کې تیر وطن اوسه. نصری صاحب مومن صاحب په دې خبري وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي یو فارم جوړي، اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي کدا غي یادونه وکړي دا بڅوي.
درس مخه تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته د رادیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته، خاصه د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د لوکومي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې مننه کوم چې موږ هم وخت راکړ ترڅو په دې مورد کې ان شاء الله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو او ستونزې او مشکلات چې دي اوریږو. چون افغانستان یو په دې په مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړي له خیره، چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څو مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هغه ته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري، نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب و هوا مسله، حرارت، رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله کا موږ چې کله چورغړي د بهرنۍ هوادن څخه راوړو، هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړيږي، چون هغه د ډېر لورو فاصلو څخه راځي، نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي، نو دلته بیا هغه چورغړي خپل اصلي کیفیت ته لاس اور کوي، لهجهټ کیږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګړي افغانستان دننه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل، په خوست ولایت کې، په قندهار، هرات، په ننګرهار، خوځین او لوی ولایتونو کې د چرګړو د تولید فابریکې فعال وي، خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو ځانې فعال لرو، چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې جدي کار مخکزي. او هغه کسان چې په دې برخه کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړي، نو هغه په دې واده رسوي دي ترڅو د چرګونو د تولید او د فیشرانو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسو دا باور کې نوري برخې پاتې شوې نور مشکلات؟
مشکلات د تاسو سوال د څه وو چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسئ، کوم مشکلات مخ ته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړي په فارم کې ولويږي بیا غن روسه د مشکلات شروع کیږي، چې موږ تاسو په وانشان کې د چرګوړو تولید نه لرو، چې چرګوړي په شپږ ساعته یا اته ساعته یا خالي دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو ناراضي، چې پاکستان پومبر او پاکستان لري، راځي کله نه کله ایران هم راځي، کم از کم د 40 ساعتونو نه تر 5 ساعتو پورې د غوی په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړې چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی، وجود اوبه ډېرې کمې شوي چې په ډېرو مشکلاتو او ستونزو بیا دا تر خپل هغه 40-50 ورځو پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې موجود اغا د بهرنی هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډیر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بهرنی هیوادونو چې کوم مواد خریداري کیږي اغا ته په سټاکونو کې ډیر وخت لپاره ذخیره د لیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سره اغیز لري. دریمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخه د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا د غیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې. نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په دې مورې کې خبرې کړي ما چې دا باید د 2-3 درجو سانتي ګریډ کې انتقال شي. نو اکثره په دغو باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو ده، د دواو. دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د وقینو چرګانو خلات رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په استلاره د ترکاری په بیم څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي تر څو څومره چې د افغانستان تقاضای په هغه اندازه به چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم. دا چې ویل کیږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوري روزل کیږي دا چې کله لک سمرته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ترځ کوي د فارمداران، په دغه وخت کې پاکستان هم به حال چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنز یو رقابت را منځ کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالوشي وي دلته فارمونو کې لوشي وي د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی. د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګانو په قیمته خرڅوي، البته دائم او کله ناکله بیا د سیم کې چې ارزانه قیمته چې د بازار زیاتې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا ویل سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15-15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګان څخه قیمته خرڅيږي، ځکه په دې موسو تقریبا د شپږو یا 2 میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغه تعرفه جګه شوې او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بل مسله پکې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطو ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته ارزه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان سکتور ډیر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعض مواردو کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډیر شي، د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته ارزه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمداران او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوری یا پخا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د مې سره صرف ملاتړ دوه مردا چې موږ ورته کم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصا د افغانستان د سرتاسری اتحادی له خوانه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه منکو په دې مورد کې چې هغه دغه 2 کیلو نپورته چرګان او په خوا به بریډر چرګان هم راتل چې موږ په بازار باندې منفي اغیز درلودې هغه ټول بند شوي، او د اندل لپاره موږ د خپل امارت اسلامي حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي ترڅو دا سپورت په خو ولري.
ډېر زیاته مننه ناصری صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیر په خاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلی دي چې هغه وطنیږي وطنی چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغې نه یې غوښه هم خیستوي خوند یې هم خیستوي او څیرت هم ډیر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر 1 چرګوړي نه، موږ ته هغه 2-3 یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکاره چرګوډي دی خوراړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چرګوډي هم دی ورځینه چرګوډي بند کړي دي، کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي، نو کله چې هغه خپل چرګو سره را پریږدي نو سره چرګوډي هم را پریږدي، دا وي طبیعت ته ور سره غټ چرګان هم را پریږدي. نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې غوښین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي، فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دته برایلر چرګان وي، غوښین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت 15 ورځو کې 30 ورځو کې 50 ورځو کې دا خوراک ته جوړیږي، یعنی د دغه ذات داسې جوړه شوې ده چې د دوه سری کې د دوه تیز کې او وده تیز کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې درېو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا پاګي راځي او تقریبا په درېو میاشتو کې دا خوراک ته جوړیږي، نو حال دا چې په دې کې د کلسیم اسپورس منګیشم او دغه سه نور مواد د غذیات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي، د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي، او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې، نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی، د پروتین مقدار زیات دی، حتی دا چې کڅړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه غټي د کورنۍ چرګان نزیتې دي، ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخت لپاره روزل شوی اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مزر مواد دغه ډیر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه دغه شوی روزل شوی دي. خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی، نور کوم د څه خاص فرق پکې نشته دی.
په هغه کې هم دا مسله ده،
هغیو کې کومه تاسو وګورو بعض خلک کوئی شیاره د هغیو د کورنۍ چرګانو هغی چې دی هغه د زیړ برخه چې دا نو دا تک زیړ وي، او په وخینو چرګانو کې د داغي لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغي د برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته، خاص په رنګ او روغن کې فرق دی، کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې کومه پوښتنه لري موږ میلمنونه تاسو کولای شئ مطرح کړئ. که تاسو خپل فارم لري راشئ تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده، او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې که نه ده رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او داسې درمل ورکوي څنګه یې روزي، خپلې تجربې موږ سره شریکې کړئ. واتساپ شمېره تاسو تکراروم 00 3 2 4 4 شپږ سوه یو داس موږ د واتساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمېره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصري صاحب، تاسو تر از مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کومه هوا او داسې کوم فصل ښه وي په هغه کې موږ کولی شو اوړی یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي، او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کوم چرګان چې د غوښې د تولید په منظور روزو هغو ته موږ د 5 نه تر 6 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 د 6 ورځې نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د تورکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسټل ډیزیز ورته وایي د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي. په 12 ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو آی بی ډي چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې اے او بی دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3 ورځ بیا د تامدا واکسینونه ورکوي انډیا بی، او په څلورمه ورځ او په څلورمه واکسین دي په 3 ورځ کېږي چې انډیا سوټه هم ده. هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو په لمنځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 3 ورځ او په 2 ورځ هم ورته واکسین نه کوو. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مسله تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینې کې پیدا کېږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي، تقریبا 98% ته رسېږي چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کېږي. په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه وي. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض وکړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10 نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي سوی، امکان لري چې 50 او 60% نه دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو لرو. اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
ستړې مې شروع کړه دا ټلیفون لکه سموقیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ساسي غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني، څوک لکم سه موړي کني ولیدا؟
محب الله
هلمند بخیر. اغلې تاسو را ته وای فارم لري کنه؟
نا فارم خو نه لرو، تاسو د کور لپاره مو کو تاسو دا غږ ساتلې دي چې مستقیم کور کې ته نه ګټ اخلو. فارمونه ست شاوخوا منځ کې ست خلکو چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلي دي، نو بیا هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاستلي، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر زکات پرمختللی دی او دلته ته نه اخلي.
تاسو د دغه فارمونو چې ساسي پڅین کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره دغه خونه ګټه پورته کوي؟ هغه غوخه خلک ډیر اخلي کنه کورنی چرګان ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟
نو ورنه هم ګټه پورته کی د هګیونم په خاص تنس د هګیون ډیر د کورنۍ چرګان د هګیون لپاره ساتل کیږي د چاغه تولد کی کال په کال زیاتیږي په میاشت کې زیاتیږي نو کورونو کې خلک د هګیون ګټه کوي د څوک له غوښو لپاره مرانی سودا غوښو لپاره دوم نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان
او هغه فارمونه کې چې چرګان دی بیا هلته تاسو هغه خوخه ډیره کاروي کده کورنۍ چرګانو
موږ په خپل د فارمونو غوښه کاروي او داسې وخت مثال راځي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه یې نو وخت کې څوک مجبور کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډیر سمه یې ځکه هغه ښه ساتل شوي خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي نو له دواړو نه یې خلک استفاده کوي.
محب الله جانه که دام راته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي او تاسو چې د ښه سیمه کې ګورئ څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله د کار زمینه برابره شوې ده نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي ډېر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چاته د کار زمینه ورته برابروي کار بیا کې کار پر مخ بیایي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی د ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه که نه دغه سیمې خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمې خلکو فارمونه جوړ کړي دي موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه یو فارم یې جوړ کړی و نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دا په موسسې دا د خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه. کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ. په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي کار پکې کوي. څومره دا مفیده ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه وځي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کیږي دا عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې په عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې 10,000 فارمونه لرو چرګان تقریبا 2,500 چرګوډنه شروع کیږي تر 5,000 1,500 کنټرول شیټې دې پورې چرګان پکې ساتل کیږي. د کار زمینه تقریبا تقریبا نارینه په دغه کار کو او زه په شمال کې وم تقریبا 4-5 کال مخکې الکا په شمال کې بیا زنانه او چرشته خبره په دې کې ډیر زیات رول لوبو او ډیر زیات د دې دغه چې ټرینګونه واخلي او چرګانو مروزي. زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکې وه د هزارګې وه د هزاره ورونو د قوم دا وه هغې تقریبا نو ما سره د 100 چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل 4,500 چرګوډو ته هغه فارم ورسو. یعنی دغه زنانه براتله مونږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د 50-60 کال عمر به نو د پد د پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو پد کې واقعاً چې په افغانستان کې ځکه درته ویم په مخکنی دولت کې تقریبا په دې کې 2,500,000,000 په دې کې سرمایه ګزاري شوی وه 2,500,000,000 دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو. خو اوس انشاءالله مونږ د
امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې او هغوی موږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځ شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره موږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کې یو چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وخې راځي تیاری نو هغه موږ سره هغوی لوس کړی دی او موږ سره دا واده کړی ده چې هغه ټول به بند وو. حتی دا چې اوس هغه ناصر صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو یې 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري. هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې د داتو چرګانو ځای نیسي. دا که 10,000 یا 20,000 یا 15,000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي. نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي د کی کار کوي. هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري. نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,800 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بندو نیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي. نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دی لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمل روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی. په منیجمنت کې یو واکسین راځي. واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی. نو دا واکسین چې دی به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی وي نیمه ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله دا ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې وروسته د حکومت په همکاري باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي. کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرګ زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي. په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه 30 هغې تولید ولري نو دغه 30 هغې چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کړي نو تقریبا 400 افغانۍ شوي. دا د کور د پاره د میاشت 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي.
مومند صاحب په دې اړه بروسه پښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه د 1,800 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدغه اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو د هګۍ وو؟
په اوس وخت کې هو اول هغه ترازو تقریبا د هګۍ په فارمونو کې موږ یوازې یو فارم په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2.5 لک نه 3 لک پورې چرګې وي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګۍ لپاره دی. نو دا زمونږ ضرورت نشي پر کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ماته هغه اندازه نو معلومه راوارېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصر صاحب ویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی. دلته موږ فابریکې لرو منگا ڈیلران لرو منگا تجاران لرو اگوی فعال کڑی متاسفانہ چی دا وقت دولت و سر ہمکاری اور نکڑا ملاتر اور نک کل چی دا دوی پروڈکشن شروع شو تولید شروع شو ال تا گونڈین اور سی چرگوڑے دوم رارزان کی چی دوی پا کی تاوانو ک دوی تا یو چرگوڑے مثلا وقت پا پینزل سابانی تمامی دا او دا پاکستان او چرگوڑے پا پینزل کلار راتو نو دوی آغا خپل آغا چرگان زکا بریڈر فارم چی روزی دا دغا دا وخین چرگوڑو مور و پلار دی فارمون چی روزی لی رزیات خرچا پی رازی پی وی چرگی وانی چی دا پرادکشن ترسی تولید ترسی دغا بریڈر چی دی تقریبا یو نیم زرنات دو زرات و نیم زرات وانی وانی دیوان خرچا رازی نو دغا چرگوڑے چکلا منگا اوالو چی غٹ چرگان پا اوی بانی بند کو اوی منگوانی چرگوڑے بند کی چی یعنی منگا با غٹ چرگان اخلی کنی اوڑکی چرگوڑے ندر کو سنز علتا دادا چی منگ چرگوڑے نلرکو چا تا منگ چرگوڑے اولارو زمنگا دغا دول زرا و تصو فارمون نا چی شل زرا تا بورسی او دغا دول زرا و تصو فارمون هم زمنگا داخلی مشکلات حل کولی شی سل پسلو کی حل کولی شی خو زمنګ تجارت زمنګ ډیلر تا د دولت دغه نشي ورکول شي را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نو بري تقریبا چهار یو د 299 تر یو لکه شل زراګي د چرګو تولید لري کوم تاسو په دغه بریډر فارم چې د چرګانو مور او فلار روزل چې دغه باندې ډیره زیاته خرچه راځي چې یو کس کول شي چې 50000 چرګي وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په باندې پیسې بندي هغه چې بیا تاوانو کی نو بیا دغه تاوان دغه څو نشي ورکول او نبل تجارت د تدرخ کول شي چې چرګانو ساتي
مننه مننه کور ودان نصری سپ تاسو ته راځم دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرز راګټ شي لکه ټوګه کې ټوله یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي هغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي پدې کې راځي د دې مخنیوي څنګه کېدای شو چې د سیو مر سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا پټول کې هغه ټول د مرګ نه وساتي
مننه دغه د مرزونو د راتلو مختلف مراحل دي بعض مرزونه په وړو چرګونو نه راځي د ګمبور په مورد کې دوه امکل چې چرګان د اکټیو شو دي شو یا څلور ورځې ته ورسیږي نو په هغه ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی یعنی صفر ته تقریبا نیستی خو بعض امراض د اول ورځ نه چې کله چرګوړه د هیچی نه یا د هغې نه راوځي هغه سره مرضو نه وي تر کومه چې دا ژوند کوي که چېرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د دېرشو ورځو نه ټیټ وي یعنی په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن د یو کیلو نه ټیټ وي او په هغه مرض راشي نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي هغه بیا که چېرته موږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودې هم کشتارګان درلودې په افغانستان کې نو بیا د یو لاره د حل ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې عمل کړي او بیا منظم پروسیس شي او وساتل شي د همدا بازار لپاره خو په افغانستان کې دا معیاري شیان موږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 ورځو په چرګوړو باندې انډي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغه نه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چې په کم کم د منډه ورته وباسي په کې خښ کی نو د هغې لپاره د فکر مشخصه لاره چاره نشته د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر موثر تمامي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي اکثره وخت ما سره خپل د شواف شوی دي چې ما د کوم مرزونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړي خو بیرته هغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا اته ساعته پوره شي یا ما د کوم مرض واکسین چې ما کړی هغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی یعنی د دې نتیجه دار راوځي چې اصلا د واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړ خپل په مرض بدل شوی نو فرض کوم چې کله په تلې رښتمه ورځ د انډی لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړ په دې تلې رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې همغه د انډی مرض راخکار شوی چې دا ښکارندوی دی کې چې د واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړ نو په ټوله کې دغه ویلای سم کله چې په فارمونو کې داسې نوې مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکټرانو سره او خاصه تنار کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دا غوسره مشوره وشي ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او کچې په چرګان غټي او په بازار کې قابل لفروشي به تر لاره اندار چې باید بازار پرده شي نو د بعض مرزونو کنټرول او خاصه په افغانستان کې یغه مخنیوي ډیر ستونزمند او سخت ده.
نصری صاحب قدم را ته وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چاغوی له مرزونو ساتي څومره رول لري او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي ترڅو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغه ته باید آزاد هوا یې د انسانانو راستو آماده بیا هم د هنشي کورونه نه یې ځکه که چېرته پورې هنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن سی ویلې فارمداري او فول منیجمنت غواړي دا ډیر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي چې څه په دغه کې اندکتري نه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل سمته نه راشي نتیجه نه ورکړي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډیر مهم رول لري. کچېره منګار څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کوو بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کړو چې هغه هوا او رطوبت او اندار د نننه د دانه خوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کړو چې موږ سره مسلکي خلګونه او سی هغه په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونی چې بیا د موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر بس مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې موږ یو فارم نه د ورځې خو ساتو او په تلختم ورځ موږ د 2 ساعتو لپاره به غوري وکړو نو موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو تلخ 50% تر شي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده. د فارمونو هغه کوم عضوي مواد پات کیږي هغه په زراعت کې ډیر مهم رول لري ځکه چې هغه ډیر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کی دا لري. دا به موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو د دهقانان د دې څخه د سره په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي د سر او د پخوځخه د ویستو په د مغذایي موادو په ترکیب کې اوس استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا موږ پروتین مواد جوړوي. کچې په موږ د دغه سکتور لپاره منظم هغه سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې قان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او به د میلیونو لپاره چې کوڅو د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپراسیس پروسس یو وسیله کېږي.
مننه کوم د نصری صاحب دا اوریدونکو به مرا وخلو سلام ستړي مشه
سلامونه
ستړي مشه ورور څوک لکم زموږ کې نیولې ده
ډیر زیاته مننه احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی ک پختن لري لموږ زموږ لملمنونه او ک خپل تجربه را سره شریکې مې ربانی
یو پختنه بو کوم د چرګانو د فارمونو برکې لکه څنګه چې پرستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبر وکړه فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي بل خصوص په کلی و اطرافو کې ډیر خلک سرمایه گذاری وکي متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بي ځای لړشي. دا تیر ورځ مزه لیو ملګری سره مخامخ شوم هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړو د سي محلي او کورنۍ تقریبا دغه سي یو څونه تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غي په خطر باندې خو هغه د نه پوهېږم چې غیر مسلکي هغه کړنه به سر ترسره ولې وه، خو بېرته ناکام شو او چرګان هر څیر منځه لاړل، یعنې لوی تاوان یې وکړو. د دې اصلي لامل څه کېدای شي او بل څنګه کولای شو چې یو ښه مسلکي فارم جوړ کړو ترڅو پاینده کې یو ښه رزلټ ورکړي او ښه بازار پیدا کړي او ښه تولید بازار ته وړاندې کړي.
مننه مننه کورودان احمد جان په کتم په سر کې د خبرونې زموږ ملمنو دغه پښتون ته ځواب ورکړو. خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي که څوک غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو هم پښتون وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او لکم ځای کول شي چولګړي واخلي؟
احمد ورور چې کوم سوال کوه واکن پډیرو سیمو کې داسې پیښېږي چې اوسوک فارم جوړ کړي، چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا ده چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي، د فارمرۍ شروع د اندیزې نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا درمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هغه ته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ راتګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې بیروبار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ راتګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کېږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په دیرش پنځه دیرش څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړېږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو مقابل کې یا د نورو داسې حوادث په مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند ورو خبره وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته د یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنټ په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده، هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناستي، نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمونو ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي، کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي او هغې سره مو خپل تجربه شریکه کړې ده، نو تجربه نه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي، کولی شي نارینه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم. روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، د آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنشي، او همدارنګه سالم واکسین واکسین که څه چې واکسین دا یو بل برخه ده ان شاء الله چې کله بل وخت ملاو شو به واکسین وانه برخه خبرو کو دا ډیر وګدا مسله ده نو مونږ کولای شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کو مونږ دلته ګورو چې فارم جوړ شوی یو کلیوال فارم جوړ کړی دی بل سره ورځي څنګه سره جوړی نو مسله دا چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډیر په چټکۍ سره انتقالیږي ځکه زمون فارمونه چې دي دا اوپن شپ دي اوپن شپ دا معنا چې د کړکې خلاصې دي هوای کنټرول نه دا او به کنټرول نه دی نو باندې خطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په 100 متر کې یا 500 متر کې یا په 100 کې نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا د غشي دا هوا فاسته دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورزي نو زمونږه ټولو هغه رونونه تقاضا ده چې په یو ځکه فارم کې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړ نکړي ځکه چې د دې فارم نه غم متضرر کیږي او دا غې نه دا متضرر کی کوشش باید وشي چې اکلن فارم باید د خار نه د کلی نه د عام سرک نه او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دو کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري نو دا مهم شان دي چې ناروغي په کنټرول کې رول لري
ډېر زیات مننه کور ودان له تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل لسرینه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو او ورېدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام خېچري.